السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوي ومه د جنوري میاشتې 28. دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. دا هم اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات سوی. پیل خبرونه کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات سوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه 9 غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد اسقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانیستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د 8 غوره ټیمونو پړاو ته د لارموندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سر دې نه مخکې ګمان کوم چې 15 شپږ وارې چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوي دي. په ټولو کې دوی ماتې خوړلې ده. بیا چې د موږ بیټسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د موږ بالرانو چې سره کم بالینګ په دغه ټورنمنټ کې وکړو، نو ظاهره خبره ده چې پاکستان باندې به ډېر فشار وي او داسې اندازه هم موږ ته لګېږي چې هغه ټیم به له فشار لاندې وي. خو د همدغې د فشار نه به موږ فایده به اخلو او کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړ مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدا هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعه د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونه سوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات سوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د امریکا ګډ قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندې لګیدلي چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په اصل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدالمهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیان نه واړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 15 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیری په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نورو ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلوله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په ویلامه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 11 ته رسیدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیری وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې، تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. تاسو آزادي راډیو ته واژیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. یو پوځي تحلیلګر وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره په او دغه اوربند دومني، نو په دې خاطر ضرورت چې دا فشارونه زیات شي.
په اوروزګان کې ځینې کسان ادعا کوي چې وسله وال طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي.
د چا مځکې ورکوي په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وچ دا سړی د پلانې په حکومت کې دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې د کونړ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
نو د الله نه امید دی، انشاءالله تعالی په راتلونکي غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هیواد او د هیوادوال لپاره چې دی د ګټې مزدرو ګرځم، نه د تاوان.
دا خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال بیان تیر شپه آزادی رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولا ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا 10 ولایتونو کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصفیه.
په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصفیوي او تهاجمي عملیات او 12 هوایی بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګ 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6 د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوحه کې کتلې. د ارګ مانی د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان مشر اشرف غنی سره وکتل او وی ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استازي زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالي اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغو د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوسټي په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته د چیکل یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، لبلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، بل اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان نه مني.
خغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دای بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواک په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې کوملکانو تل دې عملیاتو مرګجوب لاوړي، دا بل حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بل اخره ترګټې به تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پوخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. شغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له شغلی امرخیل سره سفی الله ستنگزی مرکه کړي او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي، په زمینه کې مخالفین د دولت افغانستان د طالبان دي هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره هم مناسب وخت ده. د دې د خاطر دا چې معلومه ده چې د میزان د نیاز سره په دې په وزارت دفاع خپل زهرات نیو او د دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعا د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. اوسېندر داسې لیده کېږي په دغو وختو کې یعنی زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري. واقعاً
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته، او آن دغه تلفات دغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولی دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي، بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي هماسې ملکي خلک له بینه وي هلته به دوی قتم د هوایي ځواک نه کار وانه شي، ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي، نو صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شول، دولت نه لاړې، بیا نو په چا باندې حکومت دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو د هوایي ځواک نه کار مه اخلئ. هغه هدف چې ډېر مهمې ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته چې کار ترې واخلي چې ښه تاثیر یې ولري. ملکي هدف لپاره چې یعنې باید خط وظیفه خو یې ګرانه شي.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جنگل کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې په ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره وویني بعضې پښتو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دیني چې په دې ځای کې ده شوي دي. اما دومره چې بیا طالبان وایي بیا غونه نه ده، هغه بیا اضافي خبرې دي. اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د فلاني ځای کې زموږ غونه پولیس له بینه تللی او نو خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم میډیا ازاده ده، خلک د ازاد غږېږي، رادیوګانه کې هم غږېږي، په دغه کې هم تلفات هلته اوښتي هغه ټول وایي.
د نظامي مسایلو تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کاله پورې شاوخوا 15,00,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 شپېته ملکیان وجل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورسپنې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي. د ارزګان ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي. د دوی په خبره دغه مځکې دغه جنګیالي د خپلو هغو کسانو خپلوانو ته ورکوي چې په جګړو کې وژل سوي. د ارزګان د والي ویان هم دا موضوع تاییدوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب لسوالی اوسیدونکو دي او څلور کال کېږي چې د ترینکوټ شار ته راکړه سوی. ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم دیرش کلونو باغونه اوس د همدې لامل اوچسوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبې کړی او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځان سره دی. هغه خودی هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خو په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کم خلک دې خواته راغلي دي دلته گزاره کوي، دغه خلک مځکو ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه شده بین ولاړ شي.
دا گیزاب ولسوالی یو بل وسیدونکو رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکی خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ور باندې کوي.
د چا مځکې ورکوي په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وش دا سړی جو پلانې په حکومت کې دی دی راځي دا کور ورپټاوي. یا مثال پر هغه مځکه زوت لګی چې دا مځکه به څوک په دې نه کار لري، نه به کری، نه به وبې، نه به روزي. هغه باره ول بیا درې میاشت پر تیر هغه باغونه وشت کورونه کنډواله په طالبان غصب.
دا ایداوی واز د گیزاب ولسوالی خلق نه کوي، بلکې د جهراوت ولسوالی خلق هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالی اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته لږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو د غصب د دې په ولسوالی کې لچیر څو کلونو رئیس شروع کړی دي. دی وای وسلوال طالبان یا د غصب سوي زمکي 15 یا هم لاس جریبه د خپل وجلسو ملګرو کورنیو او یا هم معلولو ملګرو تور کوي.
دلته قسم ځکه غصب کړی دي چې د طالبانو په علاقه کې بي اغال ته دا طالبانو هغه چې ګور ډړون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وي هغه خلکو ته کورنۍ ته هلته لس جریبه اته جریبه پنځه جریبه هغه کورنۍ ته ورکړي دي ورکوي ځکه چې هغه ځان ته خپل املاک لري خپل زراعت لري هغه خپل ځان ته خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري
هڅه مو کړی چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو نوموړي په دې اړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي مخکې بیا طالبانو دا شانې دعوې رد کړې وې خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکي خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
نو هغوی ته مو هم دا هم اخطار ورکړی هم وارننګ دی که چیرې حکومت هغه ځای ونیوي نو هغه خلکو سره قانوني چلند کېږي او د ځمکه بېرته ونه ګرځول کېږي یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هېڅ امکان نه لري چې هغه ځمکه داغه سي
دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د اورزګان ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره دوي او وایي چې د اورزګان شاوخوا 15 سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرانی مسئله چیرو؟ دا چین چرواکی وی چه پا کرونا ویروس دا اخته کسان شمیر 2000 او دا مر شمیر 80 کسانو تزیاد سوی. د چین حکومت ویلی چې کرونا وایرس په چټکی د خپریدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. سفیولله ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کرونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کرونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتګ بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو سره د کرونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبتې پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کرونا وایرس شاوخوا یوه میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښار د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کرونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یوه غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کرونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او آن د انسان په مرګ تمامیږي. دوامداره والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کېږي.
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. په دې خپرونې کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ و غړي وژل سوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد سغزی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چرواکی وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلي چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نومی بشیر احمد ده، کنر ولایت د ماڼونګي ولسوالۍ اړوند سیمه د کندګل د سیمه اوسیدونکی ما. او زه دا وخت په کندګل بازار کې ما
د څه شي رنګ
د کارتون رنګ کو الماری رنګ کو
د ورځې څومره کار کې تقریبا
د پوخا پرتله منی اوس چې ده د کار کم شوه ده نو د ورځې چې ده 1500 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ ده د ډېړي د ورځې وباسو.
دا کسب د چیرته زده کړی ده؟
دا مې همدلته د دې د استادانو زده کړی ده او همدلته چې خپل کار کوم.
څومره وخت کې زده کړی؟
دا مې چې ده په دریو میاشتو کې مې دا کار زده کړی دی.
یوازې هم دغه رنګ مالی کې کنه ټوکایم کې څه کې
رنګ مالی کوم خپل درس مې الحمدلله د دولسم ټولګي